The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
30 مشه قدر من اوریدونکو او خرخ لاستای وساته خبری خبرونه له واشنگتن دی سی نبرند کیگی نن د سه شنبه ورځ 2018 کال د فبروري د میاشتې نه همنه ته دا وخت په پاکستان کې شوې دي د مخام شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار اته بجې دي زما ساسو قربانه منزه شهید
او زم ارباب محمود
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي ضرب عزف پوزی عملیاتو ډېرې ګټې ترلاسه کړې او اوس مشکل پړاو د دغه عملیاتو څخه بې کوره شوي د قبایلي سیمو خلک پر ځای کول دي څېړنکاران وایي د عملیاتو ګټې به هله عملي وي چې سیمه کې سیاسي اصلاحات وشي
د پاکستان سینیټ خارجه چارو کمیټې په حکومت غکړې چې افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو کې موجوده ټول خندان لري کړی او دا پروسه کامیاب کړی دغه کمیټې ته خارجه سکرټر ویلي خبرې اترې به روانې میاشتې تر اخره پورې پیل شي
بای چې موږ په ګډه چې دا کم چار ملکی کم کانفرنس یا کم اتحاد چې جوړ دی په دې کې ناست په ذریعه باندې چې څه مسلې موږ دواړو ملکو ته پیښې دي بای چې د دې یو ښه طریقه په ښایسته طریقه حل راوړو
او عراقی چارواکی وای عسکرو یې رمادی خار په مکمله توګه داعش څخه کنټرول کې اخستی او ملګرو ملتونو شام ته خبرداري ورکړې چې الیپو کې نورو بمبارو سره عام وګړي ډېر مشکل سره مخ کېدل شي
سرچکی تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهم خبرونو تفصیل ته
د خیبر پختونخوا پېښور ښار کې د ترهګرۍ او تندروي په خلاف جاري هلو ځلو او قبایلي سیمو کې د کډوالو بیا آبادولو په چارو تفصیلي خبرې اترې شوې دي د پختونخوا گورنر وزیر اعلی د پوز مشر او نورو اعلی چارواکو په غونډه کې برخه اخستې غونډه کې د تندروي او ترهګرۍ په خلاف د قبایلو او د پختونخوا د اولس د کلک عزم ستاینه وشوه د پوز مشر جنرال راحیل شریف اول چې سخت وخت د کډوالو په خپلو علاقو کې په ښه طریقه آبادول دي
پاکستان کې خارجه سکرټر اعزاز احمد چودري ویلي هم تمه کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې به روانې میاشتې تر اخره ترسره کیږي ښاغلی اعزاز احمد چودري د سینیټ قائمه کمیټې ته د وینا پر مهال یادونه کړې چې پاکستان غواړي د جوړجاړۍ دغه پروسه زر تر زره مخ په وړاندې لاړه شي هغه زیاته کړې چې سعودي او نورو اسلامي هیوادونو هم د وزیر اعظم نواز شریف سعودي ته د سفر پر مهال د پاکستان د دې هڅو ډېره ستاینه کړې د قائمه کمیټې سینیټر داود چکزی ویلي افغانستان او پاکستان ته پکار دي چې یو په بل د تورونو لګولو لړۍ ودروي
او اوس بلوچستان کې د بدرکه کسانو او مړو موندلو سلسله روانه ده د وایس فور بلوچ مسنګ پرسن مشر نصر الله وایي بلوچستان کې د بدرکه کسانو شمیره کې هیڅ کمی نه دی راغلی او بلخوا د ایران د پولیس سره نږدې د تربت په سیمه کې یو مړی موندل شوی دی په دې هکله نور تفصیل د ډیور ریډیو زموږ خبریال حمید سمسور نه اورو
چارواکي وایي دغه پیښه د ایران او سرحدي پولې ته جوخت د تربت د کیچ په سیمه کې رامنځته سوله د کیچ د پولیسو ځلي مشر وویل چې د دغه وژل شوي کس مړی د کلاتک څخه ترلاسه شو د پولیسو افسر وایي چې د ده پر بدن باندې هیڅ ډول د مرمۍ نښې نښانې نه ښکاري د ده پېژندګلوي د ماسټر نواب مهراب په نامه باندې سوې ده پولیس وایي چې دی د کیچ د خیرآباد د سیمې اوسېدونکی دی په بلوچستان کې د بېدرکسو خلکو سازمان وایس پار بلوچ مسنګ پرسن مشر نصرالله بلوچ وویل چې حکومت د کامی عملیاتو د پلان له مخه دلته تر نظره زیات کسان نیولي دي د دله خلیص چې پر قانوني تګلارو باندې عمل درآمد نه کوي
بلوچستان سره تقریبا زارو اساسي کارکونان غائب دي او جمهور تنظیم سره ریکارډ دي 3500 خلکو کا ریکارډ زر سے زیاده د مسخ شده لاشې برآمد او سوال دي
بلوچستان حکومت وی چې د بيدرکسو خلکو شمیره ډیره کمه ده حکومت د بيدرکسو خلکو دره خوشکې دوله پاره درې کمیسونه هم په کار اچولې دي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټا
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
په داسې حال چې د پاکستان سرخار اسلام آباد کې یو مذهبي مشر مولانا عبدالعزیز په سره جماعت باندې د عملیاتو او اېدا اشوي ډول د محصلینو د وژنې په حق لا کې پخوانی پوځي صدر جنرال پرویز مشرف ته د بخښنې اعلان کړي هم د دغه جمعه د شهدا فاونډیشن نومي یو سازمان ویلی د مولانا عبدالعزیز اعلان غیر شرعی دی. یا چې به تنظیم نن د سه‌شنبه په ورځ سره جمعات کې د یوې غونډې په وخت ویلی چې مولانا عبدالعزیز د ملایت دیکتاتوري عملی کړي. شهدا فاونډیشن ویلی دوی به د جنرال پرویز مشرف او د هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز او نورو چارواکو پر ضد تازه مقدمه کوي.
کینیډا وایي دوی به روانه میاشت په عراق او شام کې د داعش په خلاف بمباري ودروي. د کینیډا وزیر اعظم جاستین ترودیو د پیر په ورځ ویلي چې د 2 فروری پورې به د کینیډا شپږ جنګي جازونه واپس رابلي. دوی تیر کال د انتخاباتو وړاندې کړې خپله وعده پوره کړې ده. دی وایي د امریکې په مشرۍ کې هوایي بمباري د لنډې مودې کامیابي راوړلی شي، خو ځپلي خلکو ته تر ډېر وخته پورې جاري ساتلو له وجې فایده نه شي رسولی.
شام کې ملګرو ملتونو د سوریه حکومت غوښتونکو ته ګواښ کړی که چیرې دوی د الیپو ښار ګیر چاپیره نیولو کې کامیابه شوله، نو ملګري ملتونه به خپل بشري مرستې د 3 لک کسانو برابر شمیر ته راښکته کړي. د الیپو ښار نوې سروې ښایي چې او ملګرو ملتونو هم ویلي چې سوریه توانېدلې ده چې د یاغیانو د وسلو هغه لارې بندې کړي کوم چې د ترکیې سرحد سره تړلي وي، او که حکومت تر دې هم مخې ته ورشي نو د سیمې نور شاوخوا 1 لک نه تر 1.5 لک کسان به د ښاره ووځي. بلې لورې ته نړیوال د خوراک پروګرام ویلی دی چې دوی 1000 هغه کسانو ته خوراک پر رسولو بوخت دي کوم چې د الیپو نه اعزاز ښار ته تللي دي. په دې هکله نور تفصیل زمونږ همکار صدقه جان تاسو په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په شام کې د حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د ورستی جاج ترڅنګ د تنظیم د خوراک څانګې ورلد فوډ پروګرام ویلي 1000 خلکو ته په بیړنۍ توګه د خوراک رسولو کار یې پیل کړی دی چې د حلب ښار نه وتلي دي او د ترکی سرحد سره نږدې دېره شوي دي. شام کې د ورلد فوډ پروګرام مشر جیکب کرن ویلی په حلب یا الیپو ښار کې حالات انتهایی کړکیچن دي. په تیره هفته کې حکومتي ځواکونو د حلب په لورې پرمختګ کړی دی او هغه باغیان چې د تیرو 5 کلونو راسې د صدر بشار الاسد د حکومت خلاف جنګیږي د ماتې سره یې مخ کړي دي. د دې ترڅنګ روسي هوایي جهاز روسی جنگی هوائی جہازونو په شمالی شام کې د باغیانو په هدفونو بمباری جاری ساتلې ده چې په نتیجه کې د امریکای په ملاتړ کې جنگی دن کی باغیان په سننګونو کې په پناه اخستلو مجبور کړی دي. په عین حال کې کینیډا اعلان کړی دی چې دا میاشت به په شام او عراق کې داعش خلاف هوائی بمباری ودروي. د ګول یا دوشنبه په ورځ خپل اعلان کې وزیر اعظم جسټن ترودیو وویل کینیډا به د فروری په 2 نیټه داعش خلاف بمباری دپاره ګمارل شوي خپل شپږ جنگي جهازونه بیرته راغواړي، او دا رنګ به وزیر اعظم ترودیو خپل انتخابي لوز هم پوره کړي. بلخوا په واشنگتن کې وایټ هاوس ویلي ترودیو د صدر براک اوباما سره په ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو مشرانو منځني ختیځ نه بهر د داعش د حملو په تناظر کې ډلې ته د ماتې ورکولو په ضرورت زور هم واچولو.
هند کې د انټرنیټ یو برابر مواقع ورکولو مرستیالانو د حکومت د فیصلې هرکلی کړی دی. حکومت ملک کې د انټرنیټ په تیزی سره د خورېدو په مهال د فیسبوک لخوا د محدود او مفت سهولت ختم کړی دی. هند کې د ټلیفون او انټرنیټ د انتظام اداره یا ټیلیکام ریګولیټری اتارټي آف انډیا د پیر پورس په خپله فیصله کې ویلي چې هیڅ یو سهولت ورکوونکي کمپنۍ ته د درخواست، ویب پاڼې او نورو لارو چارو په ذریعه د فیس اخستلو ځانګړې طریقې خپلولو اجازت نشته، او که څوک داسې کوي نو دغه کمپنۍ به هر ورځ $15 جرمانه ورکوي. فیسبوک هند، پاکستان او نورو ملکونو کې سه حد پورې د مفت انټرنیټ سهولت ورکړی دی. فیسبوک د هند د فیصلې وروسته ویلي دوی به انټرنیټ ته د مکمل رسای او د دې په لار کې د خنډانو ختمولو لپاره کار کوي.
د یمن په سویلي ښار عدن کې د یمنی ځواکونو او القاعده ترمنځ د سه‌شنبه په ورځ نښتو کې په لسګونو تنان وژل شوي. جګړه منصوره ولسوالۍ کې پیل شوله. ځایي خلکو ویلي یمنی پوځیان د سعودي جوړ شوي اتحاد د هوایي مرستو په ذریعه جګړه مخ په وړاندې وړله. د تیر کال راهیسې حکومت هڅه کوي چې عدن ښار بیرته خپل تر کنټرول لاندې راولي او حوثي یاغیان د دې ښار وباسي. د یمن سرخره سنا او نور شمالي سیمی اوس هم د هوسی ډلې د ولکو لاندې دي.
د تایوان پولیس د خالی پورس په زلزله کې د راغورځېدلې ولس چتی ځواتانې مالک نیولې دی. په دې پیښه کې سلويخ کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ارباب صاحب کتا سو بریدون کدو ہے چې د سپر لیگ د لوبو صورت حال ده.
سپر لیگ چې کم دوبای کې شروع شوه ده د هند آی پی ایل نه پس انډیا لیگ چې وو د هغه نه پس د پاکستان کې چې دا کیږي ځکه چې پاکستان ته ډیر وخت نه ډیر مودې نه به نړیوال ټیمونه نه راتله کرکټ پنه کې ده. نو دا سپر لیگ یو خ د پاکستان کې خلک ډیر په شوق ګوري. دلته خپل دلته مونږ هم ډیر په شوق سره اورو. اوریدونکو نن د سپر لیگ پاکستان سپر لیگ چې په دوبه کې میچونه شروع دي په هغه کې هیڅ قسمه میچ نه کیږي. سبا به د اسلام آباد یونایټیډ او لاهور کلندر ترمنځ مقابله وی او بل سبب بیا د کراچی کینگز او پیښور زلمو ترمنځ دغه مقابله کیږي. دا وخت په پوینټس ټیبل له کم ټیمونه په نمبر کې په کم نمبر ولر دي. کوټا ګلیډیټرز هغه سلور میچونه کړی دي, درې ګټلې دي, یو یې بللې دي. هغه د ټولو نمخ کې دي. دویم پسې پېښور زلمی هغه درې میچونه کړی دي, دوه ګټلې دي, یو یې بللې دي. کراچی کینگز درې میچونه کړی دي, یو یې ګټلې دي, دوه بللې دي. لاهور کلندرز درې میچونه کړی دي, یو یې ګټلې دي او دوه یې بللې دي. اسلام آباد یونایټیډ درې میچونه کړی دي, یو یې ګټلې دي, دوه بللې دي او په پوینټ سکور باندې د ټولو وروسته دي او د ټولو مخکې کوټا ګلیډیټر دي.
ها ډېره مننه.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یو ساعته خبری خپرونه ته د واشنگټن ډی سی نه غوږ کې. تاسو ته په دې خپرونه کې به یو شمېر رپورټونه او مرکه وړاندې کوو. د پی آی کم احتجاج چې کارکونکو احتجاج شروع کړی دغه رپورټ هم په دې خپرونه کې لرو. دغه شان د پاکستان سنټ یو کمیټي د پاکستان خارجه وزارت نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره د کم تعلقات د پاکستان هغه په حق لباندې هغه خکولو کې مرسته وکړي. اسلامیک نظریاتي کونسل ته یو قانون لیږل شوی دی, د هغوی سفارش غوښته شوی دی. دغه تفصیل هم لرو خو ډومبه ستاسو پام راګرځو چې په خبر کې د اپیکس کمیټي چې د ای پی ایس آرمی پبلک سکول باندې د حمله وروسته یو غونډه شوی وه او هغه کې اپیکس کمیټه په هر صوبه کې جوړولو فیصله شوی وه. دغه غونډه نن په پیښور کې شوې ده چې د پاکستان د پوزمشر جنرال راحیل شریف د پیښور د خیبر پختونخوا گورنر وزیر اعلی او نور چارواکو په دې کې برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې د قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا د ولس استاینه شوې ده چې د هغوی د تندروي او ترهګرۍ په خلاف نیق ولاړ دي. په دغه غونډه کې کمی خدشه خودلې شوې دي. تفصیل یې د پیښور نه د ډیو ریډیو خبريال مدثر شاه پر رپورټ کې اورو.
جنرال راحیل شریف اویل د کامیاب عملیاتو نه پس سیمه کې حکومتي عملداري په ځای کړې شوې ده, خو اوس په ګرانه مرحله د بې کور شو خلکو خپل کورونو ته واپس ستانه کول وی او د پټولو متعلقه ادارو غږ وکړ چې د بیا ودانۍ کارونه د خپل وخت پوره کړي. خو په دې حق چې ډیو راډیو د امنیتي چارو د یو سیډونکو بریګیډیر محمود شاه سره خبرې وکړې, نو هغه وویل دی کې شک نشته چې فوزي عملیاتو ډېرې ګټې ورکړې دي, خو ضرورت اوس د دې خبرې ده چې فاټا کې سیاسي او انتظامی اصلاحات رامنځ تکړې شي.
دا غونډه په کار وا د ډېر وخت نه دا څنګه چې اپریشن زر بیا زر دي د دې دوه مین پرانګ سکوم دي, نو هغه یو فاټا دی او یو کراچي سچویشن دی. نو په فاټا کې چې کوم ګینس شي دي دا غي د کنسولیډیشن لپاره د مضبوطوالي لپاره ضروري دي چې فاټا کې
زیاتوی د فوزی عملیاتو مثبت نتیجې به تر یو وخت ښکاری, خو که اصلاحات اونه کړی شول نو یو ځل بیا به ستونزې پیدا شي. د غرض آی ایس پی آر خپل خبر کې زیاتوی د اپیکس کمیټې غونډه کې جنرال راحیل شریف د فاټا او پښتونخوا د خلکو د ترهګرۍ په ضد قربانۍ استایلې. خو د سیاسي چارو یو سیرون کې ایمل خان خټک وای حقیقي مانو کې به دا ستاینه د بې کوره شو ټولو خلکو په عزت خپل کورونو ته واپس تنول وی.
ضرب عزب د اپریشن په نتیجه کې، عملیاتو په نتیجه کې پلکونو خلک به کور شول او هغه کډوالو سره هغه رنګ مرستهونه شو یا ای په هغه طریقه باندې بیرته ستانه شول چې څوک ستانه شي ودي نو هغه د داسې ژوند تیرې لکه جنگي کې ده نو پشان نو د دې خو بین المللي اصول دي چې کله یو سړی به کور شي او نو هغه په کار دادې چې هغه په یو صحیح طریقه باندې بیرته لاړ شي او د بیرته استولو نه مخکې هغه علاقه کې کوم ځای کې چې هغه بیرته دي هغه کې داسې شرایط برابر شي چې د هغه ژوند ژواک ته پکې خطر نه وي.
د اپیکس کمیټې غونډه پیښور کې په داسې مهال شوې ده چې تیره میاشت کارخانو مارکیټ پیښور مردان نادرا دفتر او باچا خان پونتون چارسدی کې بریدونه شوې دي چې پکې شلګونو تنانو ژوند بایلل دي او نورو تعلیمي ادارو او سرکاري دفترونو باندې هم د حملو دړک ورکل شوی دی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ڈیوا راډیو، پیښور.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خپرونه ته غوږ تاسو هم دا اوس د مدثر شاه د ریپورت واوریدو په همدی حق لباندی او د دې سره تړلی دغه د تندروی او ترهګری په خلاف د قبایلی سیمو پښتونخوا ولستاینه شوې ده او په دې حق لاز مونږه همکار نصیر کاکړ د اسماعیل خان چې وتلې خبریال دی او د ډیوا ریډیو سیړنکار دی هغه سره خبرې کړې دي. راځي چې دغه په ګډه سره واورو.
دا چې تر اوسه پورې خو عملیات روان دي، اپریشن ضرب عزب روان دي، هغه چې تر اوسه پورې تمام شوی دي او بیا د دې چې کوم ټول اهداف دي هغه ترلاسه شوی دي نو سویل ګران دي. سره د دې چې کوم آزادو شمار دي د حکومت داړه چې کوم تغور کیږي ورکول کیږي هغه کې دا ویلي شوی دي چې دغه رنګې پیښې د ترهګرۍ یا چې کوم د چودنې یا د مرګ ژوبلې چې کوم دغه دي په هغې کې تقریبا 50% کمی راغلی دی او نور دغه رنګې واقعات او پیښې چې کوم دي په هغې کې هم ډېر غټ دغه شوی دی. حالات کوم دي نو نارمل شوي دي خو بیا هم دا به تر هغه وخت کتل کېږي د فوج دغه چې کله دا عملیات پای ته ورورسي دا خلک بیرته واپس کړي خپل وطن ته لاړ شي بیا به کتلی شي چې دي چې کوم اهداف وو هغه واقعتا تر سره شوي دي کنه.
او اسماعیل خان صاحب که څه هم دغه اداګانې را روانې دي خو بل خواته که وکتل سي په خپل دغه وسلوالې ډلې لا اوس هم دومره توان لري چې چیرې هم وغواړي هلته د خپل عملیات کوي او به میچاودنې هم کوي. د بچا خان پوهنتون خبره به وکړو او په وروستیو کې د کوټې چاودنه
دا چې د دې خبرو زمان دې خیال چې دا دغه رنګ پیښې ضرب په ختمېدو دي تر څو پورې د دې مسلې مستقل حل دي راوستل شوی نو تر هغې وخته پورې خو به دغه سیزونه جاري او په دې باندې دا زما خپل فکر دا دی چې فوج او حکومت ته دواړه په دې خبره باندې پوه دي چې دغه رنګې پیښې به کېږي ځکه چې ځای په ځای باندې د دې نیټورک موجود دی دغه رنګې ډلو شلونه شته دی او دوی اوس هم دغه لري چې د ترګي کاروان څنګه چې دی په ان پبلک سکول کې کړي وا یا د ترګي باچا خان کې یا د نمک د پیر بډبیر یا د ترګي نورو ځینو کې چې په کې دا رنګ دی کاروان یې کړی دی او دا چې کړی زموږ خپل خپل دار چې دغه سي دی توان لري چې د ترګي بدی د ترګي کاروان دی دغه لري چې بیا هم او کې تر څو پورې چې دی مسلې مستقل حل نه راوته.
کم چې د بیرته آبادونی پروسه ده د خلکو په خپل کلو باندو کې په هغه کې څه مشکلات دي حکومت ستاسو په نظر هغه غټ غټ مشکلات کده چې
بلند تو غټ مشکل خو چې کم دی د مالی وسایل ده ځکه چې حکومت دې د پاره کم پیسې په بجټ کې خو دی هغه مر پیسې ورکړې نه دي او دا غي دغه نه چې کم دی نو د دوباره آباد کړئ چې کوم پروسه ده اګه تر څو پورې دا شان مخې ته نه درته لسیږي چې دی غوښتله او دا غي په وجه باندې دا ټول دغه دی واپسی کړو هغه لټ شوی را.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب کور ودان.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
VOA DYZ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
VOA دیوا.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو ده. قدر من اوریدونکو، پاکستان خارجه سکرتر اعزاز احمد چودری ویلی چې تمه کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې به د روان میاشتې تر اخره ترسره کیږي. او بلې لوري ته د قایمه کمیټې سینیټر داوود چکزی ویلی دی چې افغانستان او پاکستان ته پکار دی چې یو په بل د تورونو لګولو لړۍ ودروي تر څو وشي کړی چې د سولې دغه پروسه مخ په وړاندې لاړه شي. په دې حکله د ډیوه ریډیو خبریال پیر ویلا چا یو رپورټ رالیږلی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
په دې موقع د کمیټې غړو حکومت باندې دا ځلې د خبرو اترو عمل بغیر د سخنډ نه جاري ساتلو او دغه ټولو خنډانو مخه نیولو ټینګار کړی دی. د کم له قبله چې امن مذاکرات ځنډېدلی شي. ډیوه ریډیو چې کله د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکي د کمیټې یو غړي سینیټر داود خان اچکزی نه وپوښتل چې د دوی په نظر کې د مذاکراتي عمل لپاره کم عوامل زیاني دي. د څه په بنیاد چې دوی دغه خدشات لري نو د خپل جواب څه داسې راکړه.
مختلف واقعیات دا تاسو ولیدل چې دلته دغه بادم چې دا مذاکرات شروع دي په افغانستان کې هم د پیښې راغلي دي او په پاکستان کې هم پیښې سوي دي. خو په کار دي که کومې پیښې هلته کیږي د اخوان باید تاون په کار دي، او که دلته په پاکستان کې هم کومې پیښې کیږي باید چې د دې خوان تاون ورسره په کار دي چې یو پر بل باندې صرف الزامات نه وي او کومې مسلې چې راپیښې دي دواړو ملکو ته دغه شی واضح دي که په افغانستان کې امن نه وي په پاکستان کې به هم نه وي، او که په پاکستان کې نه وي په افغانستان کې به هم نه وي. نو بجای د دې چې موږ یو پر بل باندې الزامونه اچوو باید چې موږ په ګډه چې دا کوم چار ملکي کوم کانفرنس یا کوم اتحاد چې جوړ دي په دې کې ناسته په ذریعه باندې چې څه مسلې موږ دواړو ملکو ته پیښې دي باید چې د دې یو په ښه طریقه په ښایسته طریقه حل راوړو.
د جوړجاړي عمل پیل کولو پترس کې د یوې تګلارې جوړولو لپاره د پاکستان، چین، افغانستان او امریکې په استازو باندې ګډ څلور ملکي غونډې دریم پړاو د تیرې خالی په ورځ اسلام آباد کې ترسره شوې و. او د دې غونډې په شریکې اعلامیه کې په افغان طالبانو باندې یو ځلې بیا امن مذاکراتو ته کېناستلو غږ شوی دی. او شریکې اعلامیه کې تمه څرګنده کړې شوې ده چې دا مذاکرات به د روانې میاشتې په اخره کې بحاله شي. هم په اسلام آباد کې ترسره شوې څلور ملکي غونډې لومړی پړاو ته خپله وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز افغان طالبانو ته د ځینې رعایتونو وړاندیز کړی و. او د ویلیو چې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره د خبرو اترو نه انکاري طالبانو خلاف د طاقت د استعمال نه ډډه کول پکار دي. د سرتاج عزیز په دغه وړاندیز باندې پاکستان کې سیاسي ګوندونه او څېړونکي نیوکې کوي. هم د خارجه چارو قایمه کمیټې بل یو غړی سینیټر طاهر مشهدي چې تعلق یې د ایم کیو ایم سره دی وایي چې افغانستان کې د امن لپاره پاکستان ته خپلې هلې ځلې جاري ساتل پکار دي. خو دې زیاتوي چې پاکستان ته داسې اقداماتو نه ډډه کول پکار دي د کم د وجه چې پاکستان له خوا د طالبانو سره د بیزای همدردی یا د دوی د پرې کولو تاثر خوريږي.
نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بٹھاتے ہو اٹ مینز آپ ریکگنائز کر جاتے ہو، ان کو ریکگنائز کر جاتے ہو ایز اے پاور ایز اے اتھارٹی. تو میں تو پرسنلی میں اس چیز کے خلاف ہوں. ان لوگوں کے ساتھ بالکل کوئی قسم کی نیگوشیشن نہیں ہونی چاہیے.
دی وای چې یو منتخب حکومت چې کله ریاست مخالف جنگیالو سره خبرو تکینونو دا په اصل کې د هغې وجود تسلیموي. او زه د دې خبرې په حق کې نه یم. خو څلور ملکي اتحاد د افغانستان د مستقبل لپاره چې کومې هلې ځلې کوي دې ته ضرور موقع ورکول پکار دي، باوجود د دې حقیقت چې طالبان به نه خو د تشدد لاره پرېږدي او نه به د خپلې اجنډې نه په شا کیږي. خارجه سکتر د قایمه کمیټې غونډې په وړاندې دا دعوه هم کړې ده چې اسلامي نړۍ د ایران او سعودي عرب ترمنځ شخړې هوارولو په ترڅ کې پاکستان مسالیتی کردار ته په قدر سره ګوري. واضح دی وی چې سعودي عرب دا تاثر ردوي چې ګنې پاکستان دغه مسالیتی کردار لوبوي یا سعودي عرب ورته په دې حق لري سهالو زلو کول ویلي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ په ضد جوړ سلور دیرش ملکي اتحاد کې د پاکستان د کردار په حق له خارجه سره قطر ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جوړیدونکو د هر یو اتحاد حمایت کوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټیوی ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خو کې په داسې حال کې چې د پاکستان قومي فضائي کمپنۍ پی آی ویان ویلی د پی آی ځینې پروازونه روان کړی شوې دي ولې په اتم ورځ په کاربندیس بوخت دغه ادارې کارکونکي وای ویان غلط شمیره ښایي بل لور ته د کارکونکو یو مشر ډیوی ریډیو سره خبرو کې ویلي د نن شپې پورې امکان دی چې حکومت سره خبرې پیل شي د پی آی د کاربندیس په اړه پدې نور تفصیل د کراچۍ نه د ډیو ریډیو خبريال فضل عزیز پدې رپورت کرا کی
د پاکستان قومي فضائي کمپنۍ پی آی اے ویان دانیال ګیلانی ویلي د تیر شپې راهسې په ملک کې د نن او بهر ملکونو سره د پی آی اے شلو جهازونو پرواز کړی دی او نوموړي ویلي د جهازونو روانېدو سلسله په حقیقتو ده ولی د پی آی اے کارکونکو چې په اتم ورځ هم په کاربندیز ناست دي د کارکونکو لخوا حکومت سره د خبرو د پاره جوړې ګډې کمیټې ویان نصر الله افریدی ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل اول دومره جهازونه ندی چلی دلی سمره شمیره چې خودل کیږي او بل دا چې د جهازونو کارمندان په زور راوستل شوی دي
هغه پر هغه یې کې چې ریاستي قوت استعمال شولو په دغه طریقې باندې حدود او فلیکشنونه ایجاد کړو اولنی خبره دوه خبره دارا چې تقریبا پی آی اے یو سل څلوېخت فلیکشنونه یو ورځ باندې دي تقریبا یو سل او یو سل څلوېخت په ان بټوین دي کنه په دې کې کدرې څلور فلیکشنونه ایجاد شي په دغه طریقې باندې تھریټنینګ باندې
نو موږ زیاته کړه پی آی اے سره ټول غټ او واړه اته درش جهازونه دي چې د مسافرو د پاره چلیږي په دغه شمیره کې شل پروازونه هیڅ نه لري بلور ته د ګډې کمیټې غړی او د پی ای د کارکونکو د وی اتحادی مشر هدایت الله خان وای د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت دا تور لګوي چې دغه کاربندیز ته سیاسي رنگ ورکول کیږي خو نو موړې وای د پی ای د کارکونکو ټول واک اختیار هم د دغه ډلې د خلکو په لاس کې دی ډیو ریډیو سره خبرو کې نو موړې وویل د حکومت د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار او دوه درې نور مرکزی کسان په دې پسې لګېدلې دي چې قومي فضائي کمپنی خرڅ کړي
د خپل مطالبه پوره بناسو نن امید دی چې رابطه شروع دي کې دي شي مخم لس بجو پورې شپې مطلب لس خو نه خیر نه مخکې مخکې لاسې پازیټیو سره حل روزي امید د خدای نشته د ګورنمنټ
د پی ای په احتجاج او کاربندیز ناست کارکونکي وایي د حکومت نه د یو کال پورې د ادارې نه خرڅول وخت غواړي او که اداره بیا هم په تاوان کې و کال وروسته دي خرڅ کړي بل لور ته د کراچۍ ایرپورټ هوټل د چارواکو په وینا په هوټل کې د تیرې یوې اونۍ نه غیر عمری لتلونکي 270 کسان د نن سهار پورې ناستو او نن د مختلفو شخصي کمپنو د لارې عمرې لا ولېګل شو د سیول ایویشن تر مخه د کراچۍ نړیوال هوایي ډګر نه د پی ای په ملک د نن او بهر ملکونو سره تلونکي ټول پروازونه نن هم منسوخ شوي دي د دې ترڅنګ د اسلام آباد او لاهور نه علاوه د ملک په نور ایرپورټونو باندې هم د پی ای تګ راتګ بند دی فضل عزیز وایس اف امریکا ډیو ریډیو کراچۍ
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
تړې مشه خدمتمن اوریدونکو یو ځل بیا خبري خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د سی شنبې ورځ ده 2014 کال دی او د فبروري د میاشتې 9 نیټه ده. په پاکستان کې وخت شوی د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگټن کې د سهار 8:30 بجې دي. زه هم ستاسو کوربنه منزه شهید
او زه هم ارباب محمود.
اول هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف وای ضرب از پوزی عملیاتو ډیره ګټه ترلاسه کړي او اوس مشکل پړو د دغه عملیاتو څخه به کور شوی د قبایلی سیمو خلکو پر ځای کېدل دي. سړنکاران وای د عملیاتو ګټه به هله عملی وي چې سیمه کې سیاسي اصلاحات وشي.
د پاکستان سینیټ خارجه چارو کمیټې په حکومت غږ کړی چې افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو کې موجوده ټول خندان لری کړي او دا پروسه کامیاب کړي. دغه کمیټې ته خارجه سکرتر ویلي خبري اترې به روان میاشتې تر اخیره پورې پیل شي.
بای چې موږ په ګډه چې دا کم چار ملکی کم کانفرنس یا کم اتحاد چې جوړ دي
او عراقی چارواکی وی اسکر وی رمادی خار په مکمل توګه داعش څخه خپل کنټرول کې اخستې او ملګرو ملتونو شام ته خبرداري ورکړي چې الیپو کې نورو بمبارو سره عام وګړي د ډېر مشکل سره مخ کې دي شي. د خیبر پختونخوا په خبر خار کې د ترهګرۍ او تندروي په خلاف جاري هلو ځلو او قبایلي سیمو کې د کټوالو بیا بادولو په چارو تفصیلي خبرې اترې شوې دي. د پختونخوا گورنر وزیر اعلی د پوز مشر او نورو اعلی چارواکو په غونډه کې برخه اخستې. غونډه کې د تندروي او ترهګرۍ په خلاف د قبایلو او د پختونخوا د ولس د کلک عزم ستاینه وشوه. د پوز مشر جنرال راحیل شریف وویل چې سخت وخت د کټوالو په خپلو علاقو کې په ښه طریقه آبادول دي.
پاکستان کې خارجه سکرتر اعزاز احمد چودری ویلي تمه کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې بار د روانې میاشتې تر اخره ترسره کیږي. بلې لورې ته د قائمه کمیټې سینیټر داوود چکزی ویلي افغانستان او پاکستان ته پکار دی چې یو په بل د تورونو لګولو لړۍ او ودروي. اخوا په داسې حال چې د پاکستان سرخار اسلام آباد کې یو مذهبي مشر مولانا عبدالعزیز په سره جمعات باندې د عملیاتو او ادا شوي ډول د محصلینو د وژنې په مقدمه کې د پخواني پوځي صدر جنرال پرویز مشرف ته د بخښنې اعلان کړی. هم د دغه جمعات د شهدا فاونډیشن نومي یو سازمان ویلي د مولانا عبدالعزیز اعلان غیر شرعي دی.
هند کې د انټرنیټ یو برابر مواقع ورکولو مرستیالانو د حکومت د فیصلې هرکلی کړی دی. حکومت ملک د انټرنیټ په تیزی سره د خورېدو په مهال د فیسبوک لخوا د محدود مفت سهولت ختم کړی دی. فیسبوک د هند د فیصلې وروسته ویلې دوی به انټرنیټ ته د مکمل رسایه او د دې په لار کې د خنډانو ختمولو لپاره کار کوي.
شام کې ملګرو ملتونو د سوریې حکومت غوښتونکو ته خبرداری ورکړې که چیرې دوی د الیپو ښار ګیرچاپیره نیولو کې کامیابه شول نو ملګري ملتونه به خپل بشري مرستې د 300,000 کسانو برابر شمیر کې راښکته کړي. ملګرو ملتونه هم ویلي سوریه توانېدلې چې د یاغیانو د وسلو هغه لارې بندې کړي کوم چې د ترکیې سرحد سره تړلې وي او که حکومت تر دې هم مخې ته ورشي نو د سیمې نه به شاوخوا 1,000,000 نه تر 500,000 کسان نور ووځي.
کینیډا وایي دوی به روانه میاشت په عراق او شام کې د داعش په خلاف بمباری ودروي. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو د پیر پورس ویلي چې د 2 فبروري پورې به د کینیډا شپږ جنگي جازونه واپس راشي. دی وایي د امریکې په مشرۍ کې هوایي بمباری د لنډې مودې کامیابي راوړلی شي خو ځپلي خلکو ته تر ډېر وخته پورې د جاري ساتلو له وجې فایده نشي رسولی.
د یمن په سویلي ښار عدین کې د یمني ځواکونو او القاعده ترمنځ د سې شنبې په ورځ نښتو کې په لسګونو تنان وژل شوي. جګړه منصوره ولسوالۍ کې پیل شوې چې ځایي خلکو یې ویلي یمني پوځیان د سعودي جوړ شوي اتحاد د هوایي مرستو په ذریعه جګړه مخ په وړاندې وړله. د تیر کال راهسې حکومت هڅه کوي چې عدین ښار بیرته خپل تر کنټرول لاندې راولي او حوثي یاغیان د دې ښار وباسي.
د تایوان پولیسو د وای د خالی پورس په زلزله کې دراغورځېدلې 12 چتیزه ودانۍ مالک یې نیولې دی. په دې پیښه کې سلویخ کسان مړه شوي وو. لین مینګ هو باندې تور لګول شوی چې د بې غورۍ نه کار اخیستې.
د جرمني سویلی کې دوه مسافر وړونکي او اورګاډي جنگیدلی چې له کبله اته تنه وژل شوي او شاوخوا سل کسان نور ژوبل دي. دا ټکر د مونشن ښار نه 60 کیلومتره لرې شوي. ځایي پولیس ویلي لږ تر لږه 50 تنان داسې ټپیان وو چې ژوند یې د خطره سره مخ دی، او د ټکر وجوهات په هکله هم سمدستي کوم واضح معلومات نه دي ورکړل شوي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه خوښ کیه. تاسو د ډیوه ریډیو پرونی خپرونې کې اوریدلې بو رپورټ چې په افغانستان کې د یو میړه لخوا د خپل ښځې پوزه پرې کولو وروسته د ترکی حکومت هغې ته خپل د دې پوزه واپس پیوند کړې ده. یو غټه ستونزه چې په د نور د ټولې دنیا په شمول په پاکستان او افغانستان کې هم ده، هغه په کور کې تشدد ستونزه ده. د خیبر پختونخوا حکومت د کورنی تشدد د مخنیوي لپاره یو قانون جوړ کړی دی، خو غواړي چې اسلامي نظریاتي کونسل، چونکه په دې کې مذهبي دفات یا ټکي هم پراته دي، چې د هغې وضاحت وکړي او بیا د هغې وروسته به دغه قانون په پختونخوا کې عملي کړي. د دې قانون په حق د نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاه د پیښور نه رالیږلي په دې رپورټ کې راکړي.
د قانون محکمې یو اعلی افسر د اواز نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې دوی سه دوه میاشتې وړاندې د کورنۍ تشدد مخنیوي لپاره تجویز شوی قانون اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږلی. د آئین تر مخه خو 15 ورځو کې دننه اسلامي نظریاتي کونسل به دا واضح کوي چې دوی ته د یو قانون جایزې لپاره څومره موده پکار ده، خو د دې قانون په حق لا صداسې نه دی واضحه. د صوبایي قانون محکمې د دغه قانون وړاندیز اسلامي شریعت کونسل ته د جایزې لپاره لیږلو دغه قدم ته د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي سایمه منیر څخه نظر سره نه ګوري.
دا چې ما ته سمپلی دا ښکاري چې زموږ د صوبې اسمبلی ده او یا زموږ دلته د لا ډپارټمنټ د دې صلاحیت نشته قانون جوړ کی. یو خبره دا کونسل فار اسلامک آئیڈیالوجی یا اسلامی نظریاتی کونسل چې دا هغه د ټولو صورتي د مسلک چې دی دلته لغې نمائندگی نه کوي. اگر الته 12 کسانو کې تاسو وګورئ نو اته کسان چې دی هغه د یو مخصوص فرقې دي، باقي دوه فرقې دي هغه نمائندگی نشته. نو دا بل موږ ته صفه سلی کوي. دا خو یو مایند سیټ دی، دا یو مایند سیټ دلته دی تاسو لا ډیپارټمنټ کې موجود دی، یو تاسو اسمبلی کې دننه دی. زه خو د دې پوره ډېر په زړه د دې مذمت کوم.
یاد دی وی چې تیر حکومت کې هم صوبایي اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن دلی د دغه قانون وړاندیز سخت مخالفت کړو، او اوس د پی ټی آی حکومت هم د دغه قانون وړاندیز اسمبلی ته د پاس کولو لپاره لیږلو په ځای د دغه قانون وړاندیز د اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږلی، او د دې لقبله دغه قانون سازي یو ځل بیا ځنډول شوی. اسلامي نظریاتي کونسل چې پکې صرف یو زنانه غړي ده او نور ټول سړي غړي دي، یو داسې مشاورتي اداره ده چې د حاضر دور پیښو مسلو باندې اسلامي نقطه نظر واضح کولو په ځای د دوی زیاتره بحثونه او فیصلې د ودونو او طلاقونو په حق لامه خطر راغلي. خو د کورنۍ تشدد مخنیوي لپاره په وفاق کې هم په کال 2012 کې یو قانون پاس شوی، او په سند کې هم په کال 2014 کې دغه قانون پاس کړی شوی دی. نو بیا څه وجه ده چې د صوبا خیبر پختونخوا حکومت د دغه قانون وړاندیز کونسل اف اسلامک ایډیالوجي یا اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږلی؟ او مهمه خبره دا ده چې په کال 2012 کې وفاقي حکومت کم قانون پاس کړی، د صوبا خیبر پختونخوا حکومت هم بالکل هو به هو د دغه قانون نقل کړی، خو د صوبایي قانون محکمې په دغه وړاندیز باندې دا اختلاف لرلو چې دا قانون چرته د اسلامي قوانین مخالف خو نه دی، او د دې لپاره دوی د اسلامي نظریاتي کونسل ته دغه بل لیږلی. د ښځو حقونو لپاره قائم شوی صوبایي کمیشن مشره نیلم تورو د دې ټول عمل نه بې خبره ښکاری ده، او هغې ته دا معلومه نه وه چې دغه وړاندیز اسلامي شریعت کونسل ته لیږلی شوی.
It's not a mandatory body, it's just a regulatory body on the kita. It's not even mandatory and it's recommendary. So why should it go when Sindh and Sendez, when Punjab, like ICT and Sendez, why should we be the one sending it there?
Neelam Turu oil che Islami Nazirati Council se lazim idara na da che daga kanun urandiz uguri au de ban khpal nazar شریک کړي. هغه ویل چې زه نه پوهیږم چې ولې د خیبر پختونخوا حکومت داسې وکړل. خود صوبائی قانون محکمه تر مخه دوی به یو داسې د کورنی تشدد مخنیوي قانون جوړوي چې د ټولو صوبو نه به بهتر وي. خو داسې به کله وي لا پته نشته. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پیښور.
واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی وری جو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خضر منو اوریدونکو، په داسې حال چې د پاکستان سرخار اسلام آباد کې یو مذهبي مشر مولانا عبدالعزیز په سره جمعات باندې د عملیاتو او د شوی ډول د محصلینو د وژنې په مقدمه کې په خوانی پوځي صدر جنرال پرویز مشرف ته د بخښنې اعلان کړی. هم د دغه جمعات د شهدا فاونډیشن نومي یو سازمان ویلي د مولانا عبدالعزیز اعلان غیر شرعي دی. یاد شوی تنظیم نن د سه شنبې په ورځ سره جمعات کې د یو غونډې په وخت ویلي چې مولانا عبدالعزیز د ملایت دیکتاتوري عملي کړی دی. شهدا فاونډیشن ویلي دی چې دوی به د جنرال پرویز مشرف او د هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز او نورو چارواکو پر ضد تازه مقدمه کوي. په دې حکله د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریالې رابعه پیر یو رپورټ را لېږلې، تاسو ته وړاندې کوو.
د سور جماعت پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز په تیر ورځ کې خپل د درې څخه ګرځېدلی وو او په داسې حال کې د پخوانی صدر پرویز مشرف ته معافي ورکولو خبرې کړې وې چې سماجي کارکوونکو له اړخه یو ځل بیا نفرت خورېدو او فرقه ییزه معاملې ته وده ورکولو په تور کې د دوی په ضد مقدمه درج کړې وه. هغه وخت مطبوعات سره خبرو کې مولانا عبدالعزیز د استخباراتي ادارو سره د رابطو دعوه کړې وه او مطبوعات سره خبرو کې ویلي وو، خود تیر ورځ د سر جماعت شهدا فاونډیشن کې کېدونکې غونډه کې د دې خبرې اعلان شوی و چې مولانا عبدالعزیز د یو فوجي امیر ظلم پټولو لپاره خپل کورنۍ مجبوره کوي. د شهدا فاونډیشن صدر طارق اسد ایډوکیټ وینا وه چې مولانا عبدالعزیز د شریعت خبرې کوي خو د دوی خپله پرېکړه د شریعت په ضد ده. ایډوکیټ اسد دا هم ویلي وو چې پخوانی صدر غواړي چې دغه مقدمه واپس واخیستل سي، خو دوی د هغه درخواست رد کړی وو. شهدا فاونډیشن دا هم وایي چې نه خو به څه فشار قبلوي او نه به د پوجي امیر له اړخه څه وړاندیزونه قبلوي. د مولانا عبدالعزیز په ضد د سماجي کارکوونکو له اړخه په تېرو ورځو کې د نفرت خورېدو مقدمه هم درج کړه سوې وه او دا هم ویل کېږي چې مولانا عبدالعزیز چې د یو عدالت له اړخه اشتهاري هم ګرځول سوی دي دا وخت سخت فشار لاندې دي. یو اړخته پخوانی صدر پرویز مشرف د معافی لپاره پر دوی فشار اچول کیږي او بل اړخته د شهدا فاونډیشن دغه پریکړې مولانا عبدالعزیز سخت بې وسه کړی دی. سماجی کارکوونکی جبران ناصر وایي چې مولانا عبدالعزیز اوس هم نه دی معلوم چې د چا لپاره څومره ګټور دی او دوی د چا چا سره څومره څومره لوزنامې سوي. همدغه سبب دی چې د کال 2000 پس هم کله چې مقدمه سوي هغه یا خو خارج سوي وي یا مخته وړاندې نه وتللي. بل اړخته سماجي ویبپاڼو باندې دغه اختلافات هسې ډرامې ګرځول سوي دي. یو ویل کېږي چې په سور جماعت کې د مولانا عبدالعزیز د اجازت نه بغیر مرغه بړي هم نسي وهلی. سرګنده دیوی چې مولانا عبدالعزیز ورور سره د څنور خلکو د پرویز مشرف په وخت کې په کال 2000 کې په سور جماعت کې دونکو عملیاتو کې وژل سوي وو او مولانا عبدالعزیز هغه وخت د تشدیدو په محل کې ول سوي وو. رابعه پیر، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
نو ریډونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غواکې. تاسو به د امریکای نیو هامشیر ته هم بوزو چې هلته کې د صدارتي ځغل کې د خپل پاټو نمائندګي ترلاسه کولو لپاره رای شروع شوې ده. دغه تفصیل به تاسو ته وړاندې کوو. خوډمبې تاسو پام راګرځو څنګه چې تاسو وړاندې خبرونه کې واردل چې د پاکستان پوز د پاکستان د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او نور اعلی چارواکو په پیښور کې غونډه کړې ده چې مقصد یې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د کډوالو بیا پر ځای کولو او دغه ځای کې د تندروي او ترهګرۍ په خلاف د قبایلي سیمو او د خیبر پختونخوا د ولس ستاینه شوې ده. په داسې صورت حال کې د پختونخوا د گورنر استعفا څه معنا لري؟ څېړونکي وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسي د پوسره د اختلافاتو لوجنه رائے ورکړه. دا خو ځینی خلک پوای چې دوی په قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو کې هم پاتې راغلي دي. نور تفصیل یې د ارشد مومن پر رپورٹ کې اورو.
څېړونکي وایي چې گورنر استعفا ذاتی وجوهاتو له وجې نه ده ورکړې، بلکې قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو وروسته د بې کوره شوي خلکو بحالي، رسیدلي زیان ازاله او هلته اصلاحاتو راوستو کې ناکامۍ له وجې د دنه استعفا غوښتل شوې وه. او اوس د مسلم لیگ نون اقبال زفر جګړه، پیر صابر شاه او ریټایرډ لیفټیننټ جنرال صلاح الدین ترمیزی، جنرال احسان او ریټایرډ میجر امیر نمونه د نوی گورنر په توګه اغستل کیږي. سیړونکو وایي که نوی گورنر تعلق کوم سیاسي ګوند سره، نو دا خبره به ثابته شي چې سردار مهتاب احمد خان استعفا په خپل خوخه ورکړې وه، او کوم ریټایرډ پوځي گورنر شو نو معنا چې استعفا ترې غوښتل شوې وه. او خبریال داود دورانی وایي چې د خطه کې کوم بدلون روان دی، په هغه تناظر کې ښکاري چې نوی گورنر به کوم ریټایرډ پوځي وي.
او دغه وجه هم دا ده چې د اغوی په ذریعه باندې به یقینا چې دوی اوس د حالات د کنټرول کولو لپاره خبرو اترو لپاره کم کردار هم چې پاکستان حکومت ادا کول غواړي، هغې دپاره به داسې یو کس په کاري لکه د میجر امیر په شان دی، د هغې تعلق ایجنسو سره، د هغې تعلق قبایلو سره، د پاکستان فوج سره، هغه تنظیمونو سره چې په چا باندې دا الزام لګي. نو په دې کې د دوی دونه وسیع تجربه ده چې که چیرې معامله دې ډول باندې نو بیا به یقینا چې میجر صاحب راځي، او که زمینه چې که چیرې د هغه په راتلو باندې دا معامله ټکیږي نو ډیره خوشحاله خبره ده.
سردار مهتاب احمد خان خوشه دوه کاله په دغه عهده پاتې شو، او په خپل وخت کې د مختلفو قبایلي علاقو دورې کړي، او قبایلی علاقو کې اصلاحاتو لپاره فاټه اصلاحاتي کمیشن هم جوړ کړي چې لا تر اوسه یې کومې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. او ورسره د وزیر اعظم لخوا د فاټه اصلاحاتو لپاره جوړې 5 کسیزه کمیټې غړي هم دي. او خبریال مدثر شاه وایي چې ممکن د گورنر استعفا په خپل خوښه ورکړي، ځکه چې دا یو سیاسي کارکونو او دلته تعیناتی کې هم د مسلم لیگ نون حکومت یو سیاسي مقصد و. سیړونکو نظر لري چې قبایلی سیمو کې اصلاحات د گورنر لخوا ملاتړ نه کېدو له وجې د ځان ښکارو، او ممکن د چنوي گورنر راتلو سره دغه پروسه تیزه شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
په امریکا دی ورجه د قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د شامی کډوالو ستونزې ورځ په ورځ په زیاتې دودی، او دغه ستونزه د اروپایي هیوادونو په نظر کې دا، او په دې باندې ډېرې خبرې هم کیږي. ملګرو ملتونو او خپل اروپایي اتحاد هم په دې باندې ډېرې خبرې اترې کوي چې دا ستونزه څنګه د دې ستونزې مخنیوي وشي. زمونږ همکاره انیل خالد راغلی د سټوډیو ته، او هغوی نه به پوښتنه وکړو چې دا مهال د شامی کډوالو ستونزې څه دي او صورتحال یې څه دی. ستړي مشې انیلا.
ډېره مننه منزه، او د دغه حق له باندې تفصیل به زه اوریدونکو سره شریک کړم. اوس په شام کې حکومتي حملو د لاسه په زرګاو بې کوره شوي خلک دې وخت د ترکی سرحد سره نږدې په سخت یخ کې ژوند تېرولو باندې مجبور دي. بلخوا دمشق دړکه کړې دا چې که سعودیه او ترکی خپل ځواکونه د یاغیانو مرستې دپاره ولیږل، نو حملو کې به نور هم زیاتوالی راولي. یو شامی کډوال د وایس اف امریکا خبریالې زلاټیکا هوک ته ویلي دي چې
We ask our brother, President Erdogan, to open a humanitarian corridor. Look at the women and children here. They have fled because of the
Mukh pal ror sadar Tayyip Erdogan ta khwast ko che de bashari imdad la par lari pranazi. دا خزی او ماشومان چې تاسو وینئ دا د روس د حملو د لاسا را تښتیدلې دي. د شامیانو حقوقو لپاره کارکوونکي یو ډله وایي چې شام کې روانو بمی حملو د وجې د ګل پروز الیپو ښار کې نږدې 10 عام خلک وجلی شوي دي. کوم کسان چې زخمیان دي د هغوی علاج د ترکی په هسپتالونو کې روان دی. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو وایي
Around 30,000 Syrians have now amassed in an area near the Turkish border. Obviously, as always,
تقریباً 10,000 شامیان د ترکی په پوله راغون شوې دي، او ظاهر ده که ضروری وګڼل شوه نو موږ به دغه رونو مدد کوو. تر اوسه شام او نور هغه هیوادونه چرته چې امن نشته، یو شمیر کډوال د ژوند په تکل کې د ترکی او یورپ په لورې وتلي دي. دغه لوجه په وړو ملکونو فشار زیات شوی دی او مالدار ملکونه وایي چې په دومره غټه کچه کډوال خپل ملک کې نشي ځایولی. د جرمنی چانسلر انګلا مارکل د کډوالو مسلې په اړه واکدارانو سره خبرو اترو لپاره د ترکی په دویمه دوره تللې ده. هغه وایي:
Wir sind aber jetzt doch in den letzten Tagen
We are not only shocked but also horrified by the human suffering. موږ نه صرف په صدمه کې یو،
اندېښنې هم لرو چې په دومره غټه پیمانه انسانان د بمونو او په خاص توګه د روسي تشدد د لاسه ځپل کیږي. د ځان بچ کولو په غرض تښتیدلي شامي کډوال د یخ، لوږې او مرګ سره مخ دي، او کوم خلک چې په خپلو علاقو کې پاتې دي هغوی په جیلونو کې اچولی شي. نړیوالې پلټنې کوونکو د ګل پرواز یو رپورټ جاري کړی دی. د دغه رپورټ تر مخه په زرګاو قیدیان په شام کې د 13-15 کالو راسي روان جنگ دوران کې یا خو تې زندي کړې شوي دي او یا مرګ لوالې شوي دي.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوښ کې تاسو ته یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو. خو تاسو ته بلوچستان ته هم بوزو چې بلوچستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره څه قسمه انتظامات شوي، او دغه شان په پښتونخوا کې هم انتظامات شوي دي. خو رپورټونه وایي چې په د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د دې لار کې لوی ستونزه پیدا شوې ده، ځکه چې دغه ځای کې هم د دې لپاره د پولیو د مخنیوي لپاره کم کمپینونه کیږي، هغه د شخصیتونو یا د ځینې کسانو نه، پرایویټ کسانو نه د لارې کیږي، یا سټوډنټان په دغه کې وي، ځکه حساب کتاب بیا ساتل ګران دي. دغه عمل په پاکستان سرخار اسلام آباد کې بیا بیخي ګران دی. تفصیل یې د ارشد حسین په رپورټ کې اورو.
د انګریزی ژبې رسپانه ډان لیکي چې دا اندېښنې تیره هفته د ډیسټریکټ پولیو ایریډیکیشن کمیټې په غونډه کې راڅرګندې شوې دي. غونډې ته ویلي شوې چې د پولیو د مخنیوي د مهم په اساس د پایتخت اسلام آباد کارکردګي د ملک د نورو سیمو په نسبت ډیره خرابه ده. اخبار لیکي غونډې ته ویلي شوي چې کال 2014 جنوري کې د اسلام آباد دننه 3,178 ماشومانو د پولیو د څاڅکو څخلونه پاتې شوي دي، او د 240 ماشومانو والدینو خپلو بچو ته د قطرو ورکولو نه هم انکار کړی دی. غونډې ته ورکړی شوي تفصیل کې ویلي شوي چې روان کال د جنوري په میاشت کې 99.39% ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړی شوي دي، کوم چې د 95.9 د قانوني اوسط نه هم کم دی. په دغه رپورټ کې د اسلام آباد دننه د پولیو د مخنیوي دپاره د هلو ځلو د ناکامۍ لویه وجه د تربیافته رضاکارانو په انتظامی کچ د منصوبه بندۍ او د صحي ادارو ترمنځ د همکارۍ نشوالی بلل شوی دی. په داسې حال کې چې د فروری په 15 نیټه اسلام آباد کې د پولیو پر ضد کمپاین هم پیل کیږي، نو د اسلام آباد د سی ډی اے د صحي انتظامی چارواکو په دې حقله څه ګامونه پورته کړي دي. نو د سی ډی اے د هیلت ډایریکټریټ مشر ډاکټر حسن عروج وایي چې د ډان رپورټ د تعصب نه ډک دی، او په دې کې ورکړی شوی شمار شمیرې هم غلطې دي. خدا منی چې د اسلام آباد د انتظامی د پولیو د ختم پر ضد مهم د یو شمیر مسلو سره مخ دی.
پاکستان کی پرابلمز ہیں، اس میں اسلام آباد کی بھی پرابلمز ہیں، ہیومن ریسورس کی بھی ہیں، کچھ لاجسٹکس کی بھی ہیں، لیکن ہم نے کافی اس کو اوور کم بھی کر لیے. سی ڈی اے نے ابھی تقریباً ہمیں 60 کے قریب ورکرز دیے ہیں. دوسرے ہم نے کوئی ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے اس سے ورکرز کلیکٹ کیے ہیں. تیسرا ہم فائر بریگیڈ کے لوگوں کو, ہم گرلز گائیڈ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہیومن ریسورس ہماری کور ہو جائے گی اور جو پرفارمنس ہے وہ اس چیز سے ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام آباد پولیو فری ہے. پچھلے
دیوائی دمل دنور برخو پرشان اسلام آباد کے ہم پر دے حقلا زنی مسئلے شتا چپکی د تربیافتہ رضاکارانو نشوالے او د لاجسٹک مسئلے شامل دی. خدا وکوی چی پا دغا مسئلوی تر ډیر حدا قابو مندلے دا. سی ڈی اے د صحت محکمے تا یو سل شپیتو رضاکاران ورکڑی دی او د یو ریسرچ ارگنائزیشن نهم رضاکاران اغستلی شوی دی. اخبار لیکي چې په اسلام آباد کې د پولیو پر ضد د ساسکو د کمپاین د پاره عام خلک یا طالب علمان کارول کیږي او د دې لقبله دا ممکن نه ده چې د ناکامۍ په صورت کې دغه کسان جواب دی وګرځول شي. اخباری رپورٹ زیاتوی چې کال 2015 کې د اسلام آباد د مختلفو برخو څخه راغون کړی شو یوولس نمونو کې د پولیو د وایرس د موجودګۍ پخلی شوې دی. ښکاره دی چې کال 2014 کې په اسلام آباد کې راغون کړی شو نمونو کې د پولیو د وایرس تصدیق نه و شوې. د سی ډی اے د صحت د څانګې مشر ښاغلی عروج دا هم مني چې په اسلام آباد کې د پولیو د وایرس موجودګۍ شته, خو ښاغلی د دغه وایرس تعلق د خیبر پختونخوا او ملک د قبایلي سیمو سره بلی.
تو یہ وائرس جو پازیٹیو نکلا ہے اسلام آباد کا, اس کا کے پی کے اور اس کا خیبر ایجنسی سے تعلق ہے, تو یہ انٹرنل موومنٹس کو شو کرتا ہے.
دیوائی پہ اسلام آباد کی دا پولیو دا وائرس دا موجودگی تعلق دا خیبر پختونخوا او دا فاٹا دا خیبر ایجنسی سر دے. اخبار دا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر دا مشر ڈاکٹر رانا صفدر دا خلیل لکھی چی اسلام آباد کی دا پولیو پہ حق لا دا حالات ہونا خبر دے اور ٹولو اڑون دا محکموں تا دا پولیو دا مخنیوی دا پارا دا کمپاین پا محل د خپل معیار خکولو امر هم ورکړی شوی دی. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ڈیو ریڈیو.
د ڈیو ریڈیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی,
ستاسو د نن او سبا,
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
خبری خبرونه ته له واشنگتن ڈی سی نه غواګس یو نوې تازه خبر راغلی دی چې غواړو ستاسو سره په خبرونه کې شریک کړو. امریکا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړي چې یاغیان په سرخاره کابل کې د بهرنیانو په میلمستونونو باندې روانه میاشت د بریدونو پلان جوړوي. نن د سې شنبې په ورځ امریکایي سفارت په خپل یو بیان کې ویلي دا خبرداری ورته د رسیدلي راپورونو په اساس ورکړل شوې ده, خو د وخت هدف او ځای په باب یې نور معلومات نه دي ورکړي. بیان زیاتوي چې ناڅرګنده وسلوال د کابل ښار په خلیفت الله سیمه کې د بهرنیانو په میلمستونونو د برید امکان پلان لري, او دا هم کېدی شي چې د انصاري یا حاج یعقوب څلور لارې ته نږدې حمله وشي. بیان کې یو ځل بیا امریکایي وګړو ته د افغانستان سفر کولو څخه د ډډې ویل شوي دي. تاسو سره به نور تازه خبرونه هم شریکو په څو شیبو کې به تاسو ته راځو.
بالکل, دا خبرداری هم په داسې وخت کې ورکړی دی چې د امریکا په افغانستان کې د ناټو او امریکني ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل دلته کې سنت د کانګرس یو کمیټې ته ویلي وو چې په څوک دا غنی چې طرح غریبه او تندروي به د سو عملیاتو سره ختم شینو دا زمونږ نه پوهیدا. دا په پاکستان او افغانستان په سیمو کې دغه تندروه تر ډیر وخت پورې روان وي، دا جګړه پر روان وي. ډیوه ریډیو سره اوسئ.